ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشه خبر منوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه وري نن د یکشنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 9 نیټه دا وخت شوې دی په پښتونخوا کې د محل د سحر شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې 9 بجې دی زما ستاسو قربانه مو نظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د نړۍ شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادونو جی 20 غونډه په داسې حال پای ته رسیدلې چې شاوخوا 100,000 کسانو احتجاجونه ترسره کړي دي. بلې لورې ته په مصر کې د جمعې په ورځ په یو ځانمرګي برید کې د 23 حکومتي عسکرو د وژلو ذمهواري داعش قبوله کړې ده.
داعش د جمعې شپې ناوخته په خپلې ویبپاڼې خپور کړې شوې یوې بیانیې کې دا دعوه کړې.
بلې خوا په موصل کې د داعش وروستۍ دفاعي لیکې ماتې شوې دي او د عراق دولتي ځواکونه دعوه کړې ده چې په راتلونکي 100 ساعتونو کې به دغه ښار په مکمله توګه ونیسي.
د عراق د ګډو ځواکونو کمانډر وایي چې د دوی عسکر په وړاندې روان دي او د داعش وسلوال یې د نهر دجله یا اروند رود غاړې ته ورغونډ کړي دي.
سرټیکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو مشران نن د جرمني هامبورګ ښار کې د سختو احتجاجونو برسیره د دوه ورځنۍ غونډې په آخري ورځ هم خبرې کوي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ د غونډې پر مهال د برتانیې، انډونیشیا، سنګاپور، جاپان او چین د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. په دغه ملاقاتونو کې ولسمشر ډونالډ ترامپ د مهاجرت او روغتیایي څانګې کې د افریقایي هیوادونو سره د مرستو په سر غونډو کې هم برخه اخیستې. نوموړي ژمنه کړې د نړیوال بانک په مرسته به په افریقا کې د ښځو لپاره مالی کاروبارونو پروګرام کې امریکا 50 میلیونه ډالر مالی مرستې کوي او همداراز د شمالي کوریا اټومي پروګرام تر ټولو مهمه مسله وه. د جی 20 ډلې د نن ورځې وروستۍ اعلامیې د پاریس د موافقې په اړه هغه درځه هم رابرسیره کړی دی چې د امریکا او د ډلې د پاتې غړو ترمنځ موجود دی. د جی 20 یا د نړۍ د شلو سترو اقتصادي ځواکونو په هغه وروستۍ اعلامیه کې چې د دې ډلې مشرانو پرې موافقه کړې ده راغلی دي چې دغه ډله د پاریس یا موسمي بدلون له تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو پرېکړه مني. خو اعلامیه زیاتوي چې د جی 20 نور غړي وایي چې د پاریس موافقه په شاتلون کې نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یوه وینا کې د دې ډلې له مشرانو وغوښتل چې له جوړجاړۍ څخه کار واخلي. د اقلیمي بدلون موضوع د هغو خبرو یوه عمده ټکی وي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ترمنځ نن وشوې. بلې لورې ته د جمعې په ورځ د مصر په سینایي پیننسولا سیمه کې د شوي حملې ذمهواري د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې، کوم کې چې لږ تر لږه 23 پوځي عسکر وژل شوي دي. د مصر چارواکو ویلي دا د موټر په ذریعه یو ځانمرګي برید و چې د سینایي په شمال کې پر یو پوځي پوستې یا چک پوینټ ترسره شوی دی. ویل کیږي په پیښه کې 16 سرتیري وشتل شوي دي. راپور وایي په تیرو 2 کلونو کې دا تر ټولو لوی برید دی چې پر پوځي ځواکونو ترسره شوی. بلې خوا مصري پولیسو ویلي دي دوی د شنبې یا خالي په ورځ د اسماعیلیا روزنې کیمپ سره نږدې شاوخوا 14 وسلوال هم وژلي دي. بلې لورې ته په موصل کې د داعش وروستۍ دفاعي لیکې ماتې شوې دي او د عراق دولتي ځواکونه په 100 راتلونکو ساعتونو کې د دې ښار د بشپړ نیولو اټکل کوي. د موصل ښار په 2014 کال کې د داعش وسلوالې ډلې ونیو او د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې خپل خلافت اعلان کړ. په داسې حال کې چې د داعش یو شمیر وسلوال لا هم د موصل په زاړه ښار کې مقاومت کوي، عراقي سرتیرو پرته له دې چې د ښار د بشپړ ازادېدو رسمي اعلان وشي د دجله سیند په غاړه په خوشحالیو د بریالیتوب په جشنونو پیل کړی دی. د عراق دولتي ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي ملاتړ نه برخمن دي د موصل ښار د بیرته نیولو جګړه 8 میاشتې مخکې پیل کړه. د مرستندوی ټولنو په وینا د دې جګړې په ترڅ کې 900 زره کسان چې د دې خار له جګړې د مخې نیمایي نفوس کېږي د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي او په زرګونو کسان په جګړو کې له منځه تللي دي. د عراق دولتي تلویزیون د شنبې په ورځ ویلي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به په څو راتلونکي ساعتونو کې د موصل خار بشپړه کنټرول ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د پوهنتون دننه د وژل شوي محصل مشال خان پلار اقبال خان ډیوه راډیو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو څخه به انصاف غواړي. هغه زیاته کړې چې تر اوسه یې د مرکزي حکومت واکمنو تپوس ونه کړ، نو ځکه داسې یو ګام اخیستلو ته اړ شوی دی. د پاکستان سترې محکمې د پیښې پلټنو لپاره یوه ډله ټاکلې وه، خو تر اوسه یې پرې څه عمل نه دی کړی. که څه هم په مشال خان د مذهب سپکاوی تورونه ثابته شوي نه دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خپرونې خبرونو تفصیل تاسو واوریدلو او دا مهال څو د راپورونو ولورې ته لومړی راپور هم موږ سره د جی 20 غونډې په تړاو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ویل چې د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو مشرانو نن د جرمني هامبورګ ښار کې د سختو احتجاجونو برسیره چې په کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو، د دوه ورځنۍ غونډې په آخري ورځ هم خبرې اترې کړې دي. په دې خبرو کې کوم مهم داسې ټکو ته اشاره شوې ده او پرې بحث شوی دی، دغه ټول تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو جی 20 دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال پای ته رسیدلې چې د جرمني په هامبرګ ښار کې نږدې 100,000 پورې احتجاج کوونکو سرمایه‌دارانه نظام په ضد لاریون وباسلی، احتجاج کوونکو لوټ مار کړی او په لاره کې سیزنو ته اور هم اچولی. په خپلو شعارونو کې ماحولیاتي بدلون، سرمایه‌دارانه نظام او د سرحدونو معاملې هم شاملې کړې. دوی وویل زموږ تمې وې چې د ماحولیاتي بدلون په سر به ګټورې خبرې وشي، خو هیڅ قسمه مثبته نتیجې مخې ته نه دي راغلي. په جرمني کې د جی 20 غونډې شروع کېدو سره سم حالات ډېر زیات کشیده شوي وو، چې له وجې د جرمني حکومت خصوصي ځواکونه هم په هامبرګ ښار کې پر ځای کړي وو. نږدې 215 پولیس چارواکي د احتجاجونو په وخت جوبل شوي هم دي. کومو ډلو یا تنظیمونو لخوا دا لاریون او احتجاجونه اعلان شوي وو، هغوی هم د تشدد د پیښو غندنه کړې او ځان یې د دې نه ډډې ته ساتلی. د جرمني چارواکو د خپلې فیصلې دفاع کړې چې د جرمني په هامبرګ ښار کې د جی 20 د غونډې تابعې کړې وه. په جی 20 غونډې کې شامل یو شمېر مشرانو هم د جرمني په هامبرګ ښار کې د دنګو او د فساد د ماحول غندنه کړې. د فرانس صدر ایمانیول ماکرون وویل مونږ د هغو خلکو خبره نه کوو څوک چې فعالین وو او کوم یو مقصد لپاره په احتجاج راوتي وو، مونږ خو د بدماشانو خبره کوو چې بدې کړې دي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل خبریالانو ته وویل زما خیال نه دی چې مونږ دا ووایو چې په ځینو ځایونو کې نړیوالې غونډې یا سمیټ نه دي کول پکار. جی 20 غونډې په مهال د نړۍ مشرانو د یو بل سره مهم ملاقاتونه هم کړي، چې پکې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ملاقات د روس صدر ولادیمیر پوټین سره شوی، کوم چې نږدې یو ګنټې پورې روان وو. دواړو مشرانو د موقع مناسبت سره د همکارۍ او نړیوالو ذمهوارو په سر کوټلې خبرې کړي. د امریکې خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن د ملاقات وروسته میډیا ته وویل صدر ډونالډ ټرمپ ولادیمیر پوټین د امریکې په صدارتي ټاکنو کې د روسي مداخلت په خبرو خو زورولی، خو تېره ورځ د جی 20 غونډې په پای کې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د ایشیایي هیوادونو مشرانو نه د کلکې همکارۍ غوښتنه کړې. صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مسلې حل راوباسلو په معاملې د چین صدر شی جینګ پینګ سره هم په ملاقات کې غوښتنه وکړه چې په دې معاملې سخو کول پکار دي. صدر د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره هم ولیدل. دواړو مشرانو د شمالي کوریا مسلې حل لپاره معلومات شریک کړل. سپینی ماڼۍ هم د جاپانی وزیر اعظم سره د صدر ټرمپ ملاقات وروسته بیان جاری کړی چې امریکا د جاپان دفاع لپاره هر قسمه ګام اغوستو ته تیار دی. د چین صدر شی جینګ پینګ هم د صدر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په اړه وویل یو شمېر حساسه مسلې امریکي او چین ترمنځ لا هم پاتې دي، خو نوموړي د دې خبرې پخلی وکړو چې صدر ډونالډ ټرمپ سره یې یو کلک تعلق جوړ کړی دی. خو یوه مسله چې کوم د اختلافاتو ښکار وه، نو هغه په نړۍ کې ماحولیاتي بدلون مخه نیول دي. د امریکې مشران د جی 20 19 نورو مشرانو سره په دې معاملې لا هم د تقسیم ښکار دي. خو د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو مشرانو د غونډې په اعلامیه کې په یوې خبرې اتفاق ښودلی چې د هغې فکر مخه به نیسي چې پکې یو هیواد یوازې د خپل مفاد خبره کوي.
ډیوا رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زموږ ایمیل پتہ ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
نو قدر من اوریدم کو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ری ورجو خبری خبرونه ته غواګیس رازو یو بل راپور ولوري ته چې د جمعې په ورځ د مصر په سینای سیمه کې د شوی حملې زمواري د داعش وسلوالې ډلې په غاړه خسته ده. راپور ښایي چې په دغې حملې کې یا په دغې پیښې کې درې ویشت پوځي عسکر وژل شوي دي، خو ویل کېږي په لومړیو کې شپېته سرتیري ویشتل شوي وو چې پکې د درې ویشتنو د وژل کېدو پخلی شوی دی. نور تفصیل یې تاسو ته ماور جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مصر په جزیره نما سینا کې د جمعې په ورځ په یو ځانمرګي برید کې د درې ویشت حکومتي پوځیانو وژلو ذمهواري داعش ترهګر ډلې قبوله کړې ده. داعش د جمعې شپې ناوخته په خپلې ویبپاڼې خپور کړې شوې یوې بیانیه کې دا دعوه کړې. د مصر چارواکو ویلي دي چې یو ځانمرګي برید کوونکي د بارودو موادو نه ډک خپل موټر یوه ورځ وړاندې په جزیره نما سینا کې د پوست په یو چک پوست والوزو. د 14 وروستو ګڼ شمېر مخپټ وسلوال په ګاډو کې هلته راغو او مشینګنو سره یې په موقعه موجودو شپېتو پوځیانو باندې ډزې وکړې، او د دې وروستو یې تښتېدو نه وړاندې د چک پوست نه وسله او بارودي مواد هم لوټ کړل. په وجلې شوو کې د مصر د خصوصي عسکر یو کرنیل احمد المانسی هم شامل دی. چارواکو تر مخه په دې پیخه کې ځنی وسلوال هم وجلې شوي او ځنی ګاډی ته هم شاته پاتې شوي دي. د جمعې په ورځ ترسره شوی دا برید په تیرو دو کالو کې د مصر پوځ په ضد ترسره شوی تر ټولو مرګینی برید وو. د مصر پوځي چارواکو ویلي دي چې دوی هم په دې سیمه کې د نورو بریدونو ترسره کولو منصوبې هم د جمعې په ورځ ناکامه کړي دي او څلوېښت توندلارې یې وژلې دي. جزیره نما سینا ګیر چاپیره سیمه د داعش مضبوط مرکز ګڼل کېږي. عینی شاهدینو ویلي دي چې د برید وروستو په سیمه کې د هلیکاپټرو په لار بریدونه ترسره کړي شوي دي. جزیره نما سینا کې د کال 2014 اکتوبر میاشتې راهیسې ایمرجنسي حالت پر ځای دی، کله چې اسلامي توندلارو په یو برید کې د دیشو نه سیوا حکومتي پوځیانو وژل. بلخوا د مصر د کورونو چارو وزارت د خالی په ورځ ویلي دي چې د مصر پولیسو په دوو پیښو کې شپاړس وسلوال وژلي دي او زیاته کړې ده چې په وژلې شوو کې زیاتره مخرور توندلاري وو چې په تازه و کې په جزیره نما سینا کې د پوست په چک پوست ترسره شوي برید کې ککړ وو. د مصر حکومتي مینا خبري ایجنسی ویلي دي چې د خالی په ورځ شاوخوا دوه پولیس هغه وخت وژلې شو کله چې د دوی بکتربند ګاډی د سړک غاړې بم چاودنې ښکار شو. په دې پیښه کې نه پولیس ژوبل شوي هم دي. د کورنو چارو وزارت تر مخه وسلوالو په پولیسو هغه وخت ډزې وکړې کله چې پولیس په اسماعیلیه سیمه کې د توندلارو یو تربیتي کمپ ته نږدې ورسېدو. د توندلارو لخوا ډزو په جواب کې پولیسو هم ډزې وکړې چې له کبله یې څوارلس توندلارې وژلې شو چې په کې تر اوسه د پنځو پیژندګلو شوې ده. د کورنو چارو وزارت په یوې بیانیې کې ویلي دي چې په دې کمپ کې به توندلارو ته د مختلف قسمه وسلو استعمال تربیه ترڅنګ د بارودي موادو آلاتو جوړولو تربیه هم ورکول کېده.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه دوام لري او د محل یو سیمه ایز راپور ولوري ته ځو چې څنګه چې تاسو هم پوهیږئ تر هغه ریزه پولیسي می پښتونخوا خبر پښتونخوا او قبایلو کې تر دا دمه
د سوي ټپیانو لپاره د درملنې لپاره کوم مرکز نه دی جوړ شوی. که څه هم تر هغه بریدونو کې زیاتره ټپیان په دغو سیمو کې د زخمونو د نه جوړېدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې هکله نور تفصیل تاسو سره شریکوي احسان محمد خان په خپل راپور کې.
د عراق امنیتي ځواکونه وایي په راتلونکي څو ساعتو کې به د موسل ښار د فتح اعلان وکړي چې ورسره به په عراق کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش واکمني ختمه شي. د عراق د ګډو ځواکونو کمانډر وایي چې د دوی عسکر په وړاندې روان دي او د داعش وسلوال یې د نهر دجله یا اروند رود غاړې ته ورغونډ کړي دي. تېر ورځ د عراق د فوز ترجمان په سرکاري ټلویزیون ویلي وو د داعش وسلوالو د رصد لارې تړلې دي او د عراق پوځونه د اخیری ګټې نه څو ګزه لرې دي. د امریکې د فوز بریګیډیر رابرټ سافجی په بغداد کې خبری جنسو ته ویلي د عراقي عسکرو ګټه نږدې ده. د عراق پوځونو په تیرو هفتو کې څو وارې د خپلې ګټې پیشبیني کړې وه. هر څه که د داعش وسلوال یې د عراق موسل ښار نه د نهر دجله غاړې ته تنبولي دي، خو بیا هم د اخیري ګټې په لور د عراقي ځواکونو په مخ تګ ډېر په قلاره دی. په روانه جګړه کې د عراق عسکرو ته د امریکې د جنګي جازونو ملاتړ هم ترلاسه دی. عراقي عسکرو ژمنه کړې ده ډېر زر به د موسل د ګټې اعلان وکړي، خو د خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالې ډلې په خپله ویبپاڼه اماق ویلي د نهر دجله په غاړه د دوی وسلوال د عراقي پوځونو سره په سخته مقابله بوخت دي او تر اخره به جنګېږي. د موسل ښار کال 2014 کې داعش ډلې نیولی و او د دغې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم د دغې ښار نه په عراق او شام کې د خپل خودسره اسلامي امارت اعلان کړی و. د عراق ځواکونو اته میاشتې وړاندې د موسل تاریخي ښار د داعش نه بیرته اخیستلو دپاره پوځي عملیات پیل کړي چې ورسره د امریکا د هوایي ځواکونو مرستې هم ترلاسه دي. د دغې جګړې له امله د موسل ښار نه 9 لاکه خلکو کډې کړي دي او په زرګونو خلک پکې وژلی شوی هم دی. هر څه که د موسل ښار په ځینې برخو کې عراقي عسکر د ګټې خوشحالۍ لمانځي، خو ملګري ملتونه وایي د موسل ښار بنیادي ډانچه بیرته رغولو باندې به د یو عرب ډالرو نه زیاته خرچه راځي، چرته چې اکثره ودانۍ غورځېدلې دي او لارې، کوڅې، سړکونه، پلونه، د بجلۍ، ټلیفون او اوبو نظامونه تباه شوي دي. او په دغه جګړه کې د مسلمانانو یو شمیر تاریخي د لرغوني آثار هم تباه شوي، چې پکې 250 کاله زوړ النوري جومات هم وران شوی چې یوه مناره 50 ګزه اوچته وه. د اسلامي نړۍ اکثره علما د خودسره اسلامي امارت یا داعش د وسلوالو مبارزه د اسلام دپاره لوی زیان بلي، چا چې په منځني ختیځ کې د اسلامي نړۍ اکثره تاریخي ځایونه په بمونو الوزولي دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو دغه راپور چې زموږ همکار بختور شاه تاسو ته وړاندې کړو د موسل په تړاو واورېدو چې په دې وروستیو کې د داعش او وسلوالې پر ضد د عراق دولتي ځواکونو پر مخ تلل دي او دعوه یې کړې ده چې په راتلونکي څو ساعتونو کې به د دغه ښار په مکمله توګه د نیولو اعلان وکړي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زمونږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته مو وړاندې وویل چې خیبر پښتونخوا او قبایلو کې تر دا دمه د سوي ټپیانو د درملنې لپاره کوم مرکز نه دی جوړ شوی او راپورونه هم ښیي چې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتره ټپیان د خپلو سوي زخمونو د نه جوړېدو له کبله ژوند له لاسه ورکوي. نور تفصیل یې تاسو ته احسان محمد خان د سیمې څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ترهګرۍ له صوبه تر ټولو زیات ځپولې قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا، چې تر اوسه پکې د سوځېدل شوي تنانو د رغونې کوم مرکز نه دی جوړ شوی. د صحت په اړه د انګریزۍ ورځپاڼې دپاره کارکوونکی مشتاق یوسفزئی په وینا د بمي چاودنو، ځانمرګي بریدونو او دارنګې نورې پیښې چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دننه تر ټولو زیاتې لیدلې شوي دي، په دغو کې په یو یو واري په سلګونو تنان هم سوځېدلی دي، خو د دا قسمه رغونې یا علاج د مرکز نشوالی لکبله سوزیدلی انسانان خپل ژوند او بایلی په دې اړه نوموړی وای
تاسو ګورئ چې په پاکستان کې کله د شدید شروع شوی د نوزیات چې کوم خلک سره پکښې د نوغه خبر پورتو مخال او بیا کبای لکې دي او په دغه مت کې تاسو ګورئ نو امریکای د طرف نه په درجن کې خپل سپورټ فند کې ډیر زیات امداد پاکستان ته ملو شوی دی خو د پاکستان ته خبر دا چې دغه کې څومره بم دماکې شوی دی خوشن لی شوی دی ډرون لی شوی دی نو دا ریک زیات چې خلک په کې غواړي ته بر انګلیش کې نه ری سو دی زیات پدې کې او اوس پورې په دې صبح کې یو حکومت هم په دې باندې توجه نه وکړي
د پیښور د نن چې لس کال وړاندې په 2009 کال کې د وفاقي ادارې ورکر ویلفیر بورډ په مرسته د سوزیدلې ناروغانو د علاج مرکز یا برن سنټر په ودانی کار روان کړی وو خو تر دې دمه نه خو د دغه ودانی کار سرته ورسېدو او نه بل کوم مرکز جوړ شو د کی ټی ایچ یا د خیبر روغتون چارواکي فرات خان په وینا د دغه روغتون دننه یوازې شپږ کټونه داسې دي چې د سوزیدلې ناروغانو علاج پکې کولی شي خو باقاعده توګه کوم بیل انتظام نه لري
دا تقریبا لس کاله مخکې به کار شروع شو د ورکر ویلفیر بورډ فیډرل ګورنمنت شروع کړو ان بیټوین ورکر ویلفیر بورډ چې دینو د اغینا خپل فاندینګ وډرا کړو په خیبر اسپیټال کې هم موږ تر شپږ کټونو پورې یو سپریټ یونټ دی آ پر پر لیبرټ یونټ نه دی کم از کم چې چته داسې مریضان راشي نو موږ ڈیفیوژن نه کوو پنچ کم مائنر برن کیسز دي 25% 30% 40% نام موږ ریټین کوو په جنرل وارډونو کې موږ خود او بیا که چېرې ډېر ضرورت وي نو بیا هغه یونټ ته موږ شفټ کوو خو لکه چې کم د دې رقم پر پر لیبرټ اسپیټال څنګه چې په کاریا کې دی
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې چې درې غټ روغتونونه لیډی ریډینګ خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس موجود دي او دغه د قبایلي سیمونه تر چترال پورې د صحت لوی اسانتیاوي مرکزونه ګڼل شي خو په لیډی ریډینګ روغتون کې یوازې څلور زنانه او څلور نارینه کټونه او په خیبر ټیچنګ روغتون کې یوازې شپږ کټونه د سوزیدلې ناروغانو د علاج لپاره مختص کړی شوی دی یو خوا چې د صوبې حکومت د صحت او تعلیم په شعبه کې د بدلون دعوی کوي نو بل لوري د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا څخه هر کال په لوی شمېره کې داسې سوزیدلې ناروغان د علاج د نشوالي له کبله ژوند وبایلي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي
نو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې یو بل سیمه ایز راپور را هم تاسو ته وړاندې کوو چې د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د پوهنتون دننه د وژل شوي محصل مشال خان پلار را چې اقبال خان نومیږي ډیوه راډیو ته ویلي دي د ملګرو ملتونو څخه به انصاف غواړي هغه زیاته کړې ده چې تر اوسه د مرکزي حکومت واکمنو تپوس ونه کړ ځکه به دغه ګام اخیستلو ته اړ شوی دی د پاکستان ستري محکمې د پیښې پلټنو لپاره یو ډله هم ټاکلې وه خو تر اوسه یې پرې څه عمل نه دی کړی نور تفصیل یې تاسو ته ریاض حسین وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی مشال خان پلار اقبال للاوایي که هغوی ته انصاف ورنه کړی شو نو هغوی به د خپل خاندان سره د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې احتجاج وکړي دا خبره دوی په داسې وخت کې کړې ده چې تیره میاشت د مردان ضلع امنیتي چارواکو په ګډه توګه جوړه کړې شوې د پلټنې ټیم راغلی رپورټ په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم جمع کړی دی په دغه رپورټ کې د مشال خان وجنه یو سازش ګرځولی شوی و چې بنیادي وجه یې په پوهنتون کې غیر قانوني فعالیتونه مخې ته راغلي وو. د مشال خان پلار اقبال لالا ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي د مرکزي حکومت لخوا تر اوسه پورې ذمهوارو خلکو د هغوی د ستونزو او د هغوی د بچو د زده کړې په حواله هیڅ پوښتنه نه ده کړې. دوی وویل چې د هغوی د زوی د وژنې کیس د وروستو بوتللو هڅې کېږي او که په دغه کیس کې هغوی انصاف ترلاسه نه کړو نو هغوی سره به بل لار پاتې نه شي، سوای د دې نه چې د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې انصاف وغواړي.
انصاف دی شي مونږ سره، مونږ خو چې کمدنو د اول خپل اپیل د خپل حکمرانانو ته کوو او په ډېر عجزۍ سره یې ورته کوو، او دا داسې یو واقعه ده چې دا خو څه پټه نه ده، صرف دا خو هر څیز باندې ښکاره ده. بیا دې کې مونږ سره چې کمدنو که کله مثال په طور ګوتې کېږي که نه، مونږ به بیا مجبور وي چې مونږ چې کمدنو بیا مثال په طور باندې د اقوام متحدې دفتر مخې ته کښېنو. دا به زمونږ اخري د هغې مجبوري به زمونږ راوځي، که د ډېرو خلکو دا خیال وي چې یاره دا کیس به مونږ
عبدالولی خان پوهنتون د صحافت د سانګې طالب علم مشال خان د اپریل په 14 نیټه باندې د مذهب د سپکاوي په تور طالب علمانو او د پوهنتون دننه نوکرانو وجلی وو، او بیا وروسته د پاکستان ستر عدالت د مشال خان د وجنې نوټس اخیستی وو، او د دې دپاره یو غړه د پلټنې کمیټي هم جوړه کړې وه. د جی آی ټی لخوا راغلی په ریپورت کې مشال خان بې ګناه ګرځولې شوی وو او دغه وجنې ته یې سازش ویلی وو چې پکې د پوهنتون انتظامیه هم ذمواره ګرځولې شوې وه. څېړنې وایي چې ستر عدالت دغه کیس ته درې هفتې ورکړې وې، خو د جی آی ټی د ریپورټ نه وروسته د شپږو نه تر اوو پورې هفتې تیرې شوې دي او تر اوسه پورې په دې باندې څه عمل درآمد نه دی شوی. د رواني میاشتې په 15 نیټه د مردان دلی د ترهګرۍ په عدالت کې ملزمان عدالت ته وړاندې کړي شوي وو، خو په هغوی باندې پردې جرم نه و لګول شوی. د مشال خان پلار په مرکزي ښار پېښور های کورټ کې درخواست هم کړی دی چې د هغوی د دوی کیس دی د مردان ضلع نه بل ځای ته منتقل کړي. د دغه کیس دپاره جوړ کړی شوی د وکیلانو د پینل غړی سلیم خان اډوکیټ وایي چې مونږ غواړو تر عدالت د جی آی ټی په رپورټ باندې خپل حکم جاری کړي.
دا خبره خو ثابته چې دی سازش تلا نه مل دی، او کوم الزام چې په دله غولې د بلاس نه یا د توینې رسالت او توینې مذهب په متعلق هم هیڅ ثبوت په مخې ته نه راغلی. نو اوس ګورو چې سپریم کورټ دا کیس ولیدی چې سپریم کورټ د جی آی ټی په دې رپورټ او په دغه ریکمنډیشنز او دغه په دغه فاینډینګز باندې هغه څه ډایرکشنز ورکړي. د انتظامیه او عدلیه تاریخ کې دغه ډېر تابنا کنه د دلته کې غریب سړي سره ظلم وشي نو لومړی میډیا را پاسي، نو بیا انتظامیه ادارې او عدلیه هم را پاسي. بل په دې تشویش کې دی او دغه کورنۍ چې ګینی دا کیس دی کې لم لیټ راځي او دا ګینی بیک ګراوند او پس منظر ته بوزي چې د خلکو نه دا هیر شي. نو هغه دا دغه د اپیل کومه خواست کومه چې زما په دې کیس کې دا سوموټو کومه کاروایی چې دا ضرور شي او په دې جی آی ټی باندې سپریم کورټ خپل رائے ورکړي.
صوبایي حکومت هم د مشال خان په کیس کې وکیل د نیولو او په کیس باندې د راتلونکي خرڅونو د برداشت کولو رضامندي هم ښکاره کړې ده. د مشال خان په وجنه کې شپېته د پوهنتون طالب علمانو او کارکوونکو باندې مقدمه درج کړي شوې دي چې پکې 50 کسان د گرفتارۍ نه وروسته جیل ته لیږلي شوي دي، او د رواني میاشتې په 11 نیټه باندې به های کورټ د کیس په منتقل کېدو باندې څه فیصله واوروي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو نظر وخی جی نپختو ویلو نو ډیر خلق من کرو خی جی.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.